منا ویدونکو او کتونکو السلام علیکم سره مشهید د وایس اف امریکا دیو یو ساته خبری خبرونه ده د خبرونه قربانی یو وګمه چالوان
او زاشفاق مومن
تاسو ټول ته هر کلی وایو په سر کې هم روان کوو د مهمو خبرونو سټک
د افغانستان طالبانو امریکا سره خبراتورو لپاره د خپل سیاسي دفتر چې په قطر کې دی د هغه مشر مولا عبدالغنی برادر ټاکلی دی
او د خبر پختونخوا د حکومت لخوا په یو سیمینار کې د ولس د بیداری لپاره په دینی علماو غږ شوی دی چې د خطې او د جمعې لمانځه په ویناو کې د چاپیریال او د رڼو اوبو په اهمیت ویناګانې وکړي
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي چې په عارضي توګه د حکومتي بندیز د ختمولو په اړه باندې یو قرارداد ته تیار دی خو که چېرې ورته څه برخه پیسې د مکسیکو دیوال لپاره ورکړی شي
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو زموږ ملګري اوسئ اول هم درته وړاندې کوو په لومړني رپورټ
ګرانو قدرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنه خبرې غوښته واشنگتن ډی سی نه غواګي په افغانستان کې د صلح لپاره کوششونو په دغه لړۍ کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په قطر کې چې کوم خبرې اترې کیدونکې دي دغه دفتر چې کوم سیاسي دفتر دی په دوحه کې د طالبانو هغه خپل مشر مولا عبدالغنی برادر ټاکلې دی او سړنکار وایي چې د مولا عبدالغنی برادر ټاکل د طالبانو لخوا د خپل سیاسي دفتر د مشر په توګه دا یو داسې ګام دی چې سرګندۍ طالبان په افغانستان کې د سولې خبرو اترو کې سنجیده دي په دغه حق لبانې د ډیورډي خبريال حق ملوان نور تفصیل د کابل نن تاسو وړاندې کوي
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاده او د طالبانو ترمنځ شوی خبرو پاړه د طالبانو په خوانی چرواکي مولا عبدالسلام ضعیف وایي د افغانستان د کشلې په تړاو شوی خبرو پایلې مثبتې وي عبدالسلام ضعیف وایي د زلمی خلیزاده او د طالبانو ترمنځ په دې مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو همداراز د افغانستان خبره د امریکا او د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارولو پر مسایلو به څو خبري شوې دي ضعیف یلی ک له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو دی وتلو پر پریکړې طالبان بشپړ باور تر لاسه کړی او په دویم اقدام کې به د طالبانو او د افغان حکومت ترمن د سولې مخامخ خبري اترې هم تر سره کیږي
امریکان د افغانستان څخه په دې باندې وسره شوې دي چې دوی کاملا د افغانستان څخه وځي او دا هم کوشش کوي چې د طالبان سره یو نتیجې ته ورسیږي چې به مستقبل کې افغانستان د دې په ځای باندې ونه کارول شي او په دې باندې هم خبرې شوې دي چې مستقبل کې افغانستان یو باثبات افغانستان بلکې پاتې شي او داسې یو باثبات افغانستان چې د افغانان لپاره وي او په مستقبل کې د چا لپاره یا خطر یا تهدید نه وي
طالبانو په خونی چرواکی له ډیوی سره په خبرو کې زیاته کړه طالبانو لخوا د قطر سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا عبدالغنی برادر ټاکل د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره پر ځای پریکړه ده نوموړی ویلي مولا برادر د طالبانو تر ټولو قوي نظامی ملاتړ لري او د طالبانو لخوا نوموړی ته د سیاسي پروسې د واک سپارلو څخه دا په ډاګه کیږي چې مولا عبدالغنی برادر د سیاسي پروسې بشپړ صلاحیتونه لري
دا داسې یو شخص ټاکل چې د طالبانو په اسلامي تحریک کې تر ټولو قوي سابقه لري او تر ټولو نظامي سپورټ لري داسې یو څوک و سیاست راوستل د سیاسي پروسې مشر کول دوی ګټې لري یو دا چې سیاسي پروسه په قوت مطرح شونه تشویشونه او هغه اعتراضونه هغه هم پکې دفع شي او بل دا چې د نظامي کسانو کاملا سپورټ د ځان سره ولري دویم شی چې هغه دی مرستیال ټاکل شوی دی نو معنا دا ده چې دې کمیشن ته یا دغه دفتر ته مکمل واک ورکول شوی دی د طالبان دلچسپي ښیي چې دوی غواړي د سیاسي پروسه قوي کړي او د سیاسي پروسې د لارې نه مشکل حل
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا متحد ولایتونو ځنګړي استازي او د طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې چې د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شوې دي نن هم دوام کوي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وجمه صفای وایي افغان ولس سوله غواړي، خو د سولې لپاره باید د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې قرباني نه شي. صفای له ډیوې سره د خبرو پر مهال زیاته کړه، د افغانستان سوله نه یوازې د افغان ولس په ګټه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو ګټه هم له افغان سولې سره تړلې دي. نوموړې وایي د سیمې او په ځانګړې توګه یو شمېر ګاونډي هېوادونه په سوله کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره لوبه پیل کړې، او په وینا یې دا هېوادونه دې په سوله کې د همکاریو لپاره د ژمنو پر ځای عملي ګامونه واخلي.
دغه لاسته راوړنې چې موږ په څو کلو کې لرو د دغې په حفظ باندې چې دا باید پکې خوندي اوسېږي او سوله راشي، موږ هم ورته سترګې په لارې خورې وکړو چې دا خبرې سر ونیسي، خپل افغانان پکې داخل شي. خو منطقه په دې کې خلاص راکړه دي، منطقې هېوادونه او بالخصوص لکه پاکستان همېشه غواړي امتیازګیري وکړي. ما غوښتنه دا ده چې منهج د یو ګاوان د بین المللي قوانینو د رعایت په څنګ کې د افغانستان ولس باندې باید د نور سره رسمي وکړي. که دوی د اعلامیې جهاني حقوق بشر ته ژمن واوسېږي او دوی د حقوق بشر چغې په نړیواله کچه باندې وایي، باید عملاً تطبیق کړي د سولې په پروګرام کې په افغانستان کې.
افغان حکومت ته مخودلی چې په قطر کې د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو پایلو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د سولې له دې شویو خبرو څه نه دي ترلاسه شوي، او نه هم تر اوسه طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی. د افغانستان حکومت تل د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې د امریکا په ګډون د سیمې هېوادونو لخوا د پیل شوو هڅو په پایله کې به د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس آف امریکا ډیوه راډیو خپرونو ته غوږ یې. اوس راځو د افغانستان په حق لباندې اورو ګورو چې زمونږ همکار بیروز خان صاحب موږ سره خپله کومه څېړنه شریکوي چې په افغانستان کې د سولې دغه خبرې اترې کمې چې شروع شوې دي، د پاکستان، د امریکا، د افغانستان، د روس، د چین، د مختلفو ملکونو لخوا، خو د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي چې دغه وروستۍ څلور ورځو کې کمی خبرې اترې د طالبانو د استازو سره په قطر کې کړي دي، نو د دغې سره ځینې داسې سنجیدګي د طالبانو لخوا ښکاره شوې چې امکان ښکاره شوې چې دغلته کې طالبان اوس په دغه خبرو کې سنجیده دي، هغوی غواړي هم چې په افغانستان کې سوله وشي. د دوی ځینې خبرې چې هغه امریکا منلي او دعوه دوی داسې کوي، او بل خواته دا خبره چې کینې د امریکا چې کومې مطالبې دي هغه دوی ځینې منلي دي، د دغې سره دغه سنجیدګي څومره واقعي هم په دغه ځای کې موجود د افغانستان کې واقعي چې د امن راتلو چې کوم امیدونه دي هغه په پوره کېدو دي. بیروز خان صاحب، تاسو سره کې ستړي مشي،
ډېره مننه.
مننه بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، که درته وایي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ دغه خبرې اترې چې تر دې پړاو را ورسېدې، په دغه کې څېړنکار وایي چې سنجیدګي طالبانو ښکاره کوي په دغه خبرو کې، نو دغه خبرې واقعي هم رښتیا دي چې دغه ځای کې لکه د صلح لپاره د امن لپاره د فضا جوړه ده؟
نو څېړنکار خو همدغه وایي چې دې ځله د خبرو کې یو خو تیزي هم راغلې ده، د ډیرو ګڼو هیوادونو پکې هم یو قسمه برخه پکې اخیستې ده، او که هغه د سیمې دي او که هغه نړیوال هغه دي قوتونه دي، امریکا شوه، روس شو، چین شو، هند شو، انډیا شوه، پاکستان شو، سعودي شوه، امارات شول، که نه دغه شانتې اوس قطر کې خبرې روانې دي. خبرې دې ځله ښکاري دا چې ژورې ځکه وشوې، دا خبرې اوږدې شوې، اوس نو اوږدېږي دا خبره اله چې سړی خبرو ته یو بل ته کښېني او د هغې په هغه جزئیاتو باندې په باریکبینۍ سره سوچ کوي او فکر پې کوي، داسې ښکاري تاثر ته اوسه پورې دغه دی. البته څنګه چې د طالبانو یو حیثیت اوس دلته کې ښکاري، او میډیا په خصوصي توګه بیا د هغوی یو امیج جوړوي، نو دا ماته لګ د طالبانو د قوت نه سیوا ښکاری که پاکستانی میډیا هغې ته کوریج ورکوي او که دغه شانتې په امریکایي میډیا کې مونږ ګورو. خو البته د امریکا دا کوشش د خصوصي طور د خلیلزاد چې پخپله په خټه هم افغان دی د هغه دا کوشش دی چې خو بیا هم د افغانانو په منځ کې خبرې اترې دي بیا هم قصوله راځي د افغانستان هیواد ته راځي د افغانستان اولس ته راځي نو په خبرو کې به د چا غوښتنې سختې د چا به هغې منل به ګران هم وي خو په هغې باندې به بیا هم خبرې کول غواړي. طالبان دا غوښتنه د هغې ډېره سخته غوښتنه ده چې امریکایان دې مونږ ته نیټه راکړي مونږ ته دې وخت وښیي کله دوی د افغانستان نه وځي. په دې خبره باندې دوی د یو ریاست د چلولو فکر وې د دوی هغه سیاسي بصیرت یا هغه لرلید چې ورته وي هغه وې نو د ریاستونو په منځ کې بیا د ریاستونو په کچه باندې تعلقات وي. امریکا ناټو افغانستان ته چې تللی ده افغانستان جیو پولیټیکل جیو سټریټیجیک حیثیت راښکاره شوی دی دغه حیثیت تر اوسه پورې د پاکستانو دې ته ډېر کم خلک او افغانستان کې هم دې ته ډېر کم خلک پام کوي. نړۍ ټوله راغلې د افغانستان د حکومت سره ولاړه ده په افغانستان کې ده دا د دې نه مخکې د پاکستان کې و پاکستان به ځکه د خپلې جغرافیایي چې کوم اهمیت دی هغې په سر باندې به دغه امتیازي حیثیت به ځان ته اخیستو. که چیرې د امریکا د ځواکونو د ویستلو د دې نیټې د دې شرط نه دوی قلار شي او دا خبره د یو ریاست د چلوونکي په هغه باندې پرېږدي چې د افغانستان د دولت او د امریکا د یو بل سره یو سټریټیجیک اګریمنټ هم شوی دی منتخب حکومت دی دغه هیواد کې طالب پکې نشته نو طالب په خپله مرضۍ پکې نشته سبا له هم چې دا روغه جوړه کیږي طالب به داسې نه چې په ټوپک باندې به کابل ته ننوځي که کابل ته ځي یا به هم د اور ته لارې ځي نو که ځان ته سیاسي قوت ته ځان نه جوړ کړو خپل سیاسي بصیرت یې ورکړه نو څه شرایط چې کومه دي د دوی د طرفه سخت لکه مثال په طور امریکا به ورته دا ووایي چې زه زما سوار له زره نه نو زما اووه زره صحیح ده ابا ورسره د دې هده پورې مني خو په دغه خطه کې خو به هغه د چین سره د هغه مفادات دي د امریکې د پاکستان سره مفادات دي د نور درې هیوادونو سره مفادات دي د یوروپا پورې نو داسې خو نه ده چې امریکا به بیخي یعنی خپله بستره به واخلي او ځي به نه داسې نه ده. طالب به په دغې کې ورته نرمي کوي امریکا به ورته په خپلو شرایطو کې نرمي وکړي او که دغه نرمي یو بل ته ښکاره کړي امریکا په دې وخت کې زه دا ګڼم امریکا لول د هغوی هغه وزن تلي چې دوی څومره څه غواړي یا دوی څومره څه یعنې تمه لري بیا به د هغې په جواب کې چې کله او د امریکا سره دغه یو خبره ده خبرې به کېن خبرو ته به کېنئ د افغانستان د دولت سره د افغانستان د حکومت سره ای سره به خبرو ته کېنئ ځکه فریق د افغانستان دولت د افغانستان حکومت دی دغه شرط ته به دوی تیارېږي که دغه شرط ته نه تیارېږي بیا په دې کې سنجیدګي نه ښکاري.
بلوڅان صاحب هغوی طالبان دا مطالبه کوي تر څو چې په افغانستان کې یو هم خارجي عسکر وي دوی د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کېني او نه چې کوم دی نو د امریکا سره دغه صلحې باندې پای ته د رسېدو چې کوم دی نو دوی دغه سوچ کولی شي دوی وایي چې امریکا به خپل عسکر وباسي د افغانستان نه نو بیا به مونږ چې کوم دی نو د افغانستان حکومت سره خبرو ته هم کینو او بیا د امریکا سره زموږ خبرې هم کامیابېدای شي. نو که دغه شرطونو کې نرمي نه راځي څنګه چې مونږ اورېدلی دي چې دې کې نرمي راغلې ده او د دواړو لخوا داسې امکانات پیدا شوي دي چې ملا برادر چې هلته کې تللی دی نو په دې کې ډېرې خبرې چې کوم دی نو د دواړو خوا منل شوي دي په دې کې تر ډېر حده پورې دي تللي دي او قوي امکان دار چې دغه خبرې سرته ورسي. نو که دغه دوی یو بل شرطونه نه مني نو داسې بیا کوم امکان شته چې ګینې دغه خبرې ترې سرته ونه رسي او یا دا چې لکه مطلب امریکا چې بله کوم مطالبه کوي چې د افغانستان له خاورې به په نورو ملکونو کې د ترخهګري فعالیتونه نه کېږي یا به حملې نه کېږي د دې به هم امریکا ته ضمانت ورکول وي نو بیا طالبان داسې کولی شي چې دغه وسلوالو ډلو مخنیوی وکړي په نورو ملکونو کې د ترخهګري مخه ونیسي یا دا چې هغوی دومره اختیار شته چې هغه دغه وکړي
د دې زه به لنډ جواب ووایم د دې معنی دا ده چې طالبان د دې ذمه وار دي چې په نړۍ کې کم ترهګري وشوه د القاعده د لاسه د اسامه بن لادن د لاسه ننم طالب تورن دی ننم د طالب نه د زمانه تخلی طالب دی دې دم سوچو کې چې د ځانته خنوم غټو که د ځانته بد نوم غټو د دې ترهګرو ملګری پاتې شو که د دې ترهګرو نه بل پاتې شو ننم دا به د طالب د نوم سره به دا تور دا سوری لکه د سوری بر د سره روان وي نو دا په دې طالب خوشحالي کې نه چې هغه امریکا را دنه زمانه غواړي بلکې امریکا یې په دې باندې تورنوي په دې باندې بدناموي چې او پرون دې هم دغسې کړي دي که سبا لی کوي نو که پرون هم در پسې راغلی وم دلته سبا له به هم پای کې سبا دل نه وي ما خیال لري چې طالبان دې وخت کې د سیاسي سوچ نه سیاسي بصیرت نه کار واخلي د افغانستان په چوکاټ کې دې سوچ وکړي نه چې د افغانستان د چوکاټ نه بهر ناستي چېرته چې څوک د هغې روزنه کوي څوک چې د هغې مرستې کوي او د هغوی په ژبه باندې غږیږي دا به د طالب دپاره سبا د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان په ټولنه کې دا به د طالب دپاره یعنی طالب به خلکو ته هېڅ د منلو وړ نه وي ځکه په دواړه خواو کې وګورو د پښتنو د افغانستان دی او که دېخوا د پاکستان پښتانه دي په دوی کې یو بیداری راپورته شوې ده د جنګ خلاف دې راپورته شوي دي جنګ څوک کوي جنګ طالبان کوي طالبان څوک دي د پاکستان طالبان د پاکستان په پوځ باندې دا تورونه چې دوی جوړ کړي غیر د خارجه پالیسۍ په توګه یې وکارول او دنیا نه ډېرې پې ډالرې راوړې تباه پکې په څوک شو پښتون شو استعمال څوک شو پښتون شو وینه د چا توی شوه پښتون کور د چا وران د پښتون سیره د بده سیره د دنیا ته د چا لاړه د پښتون د چا د لاسه د پاکستان د خارجه پالیسۍ د لاسه نو دا دغه خبرې دي که هغه په دې خوا طالب دی او که هغه اخوا طالب دی د دوی شکل دنیا ته د یو هیرونکي پښتون په نوم باندې دی دا سیره به دوی خپله صفا کوي دا 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 سیره به دوی بدلوي نو دغه شانتې د دې خبرو په اړه کې که د طالب نه دا ضمانت بیا به تکرار کړو ضمانت که غواړي نو طالب اوس هم د یرې او د کرکې یو سیره ده ځکه
ډېره مننه بیروسان صاحب ستاسې
مننه
ډېره مننه
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA دیوا دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده قدم ناوریدونکو موږ سمال ګریو سی یو سم یو بل رپورټر اختصاص او پام راګرځو چې پکې تفصیل دی چې د پاکستان حکومت د هیواد د اخبارونو ټی وی چینلو او سوشل میډیا د انتظام لپاره د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټی په نامه د یوې نوې ادارې د جوړولو پریکړه کړې ده خو د انټرنیټ او د اظهار د ازادۍ مبارزین وایي چې حکومت د نوي قانون جوړولو مخکې باید د خبریالانو حقونه باوري کړي نور تفصیل راکوي ارشد حسین په دې تفصیلي رپورټ کې
د پاکستان وفاقی کابینه د پاکستان میډیا ریګولیټری د یوې نوې اتارټۍ د جوړولو منظوري ورکړې چې تر مخه به د الکترونیکی اخباري او سوشل میډیا د ریګولیټ کولو ټولې ادارې په دغه یوه اتارټۍ کې ورګډې کړي شي د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودري وایي حکومت باوري دی چې د میډیا د چارو د انتظام لپاره باید چې یوه اتارټۍ جوړ کړي شي او په الکترونیکی اخباري او سوشل میډیا باندې یو شان قانون ولګي ناقدین وایي د حکومت لخوا د الکترونیک کی میډیا په اشتهاراتو کې د کمیل کبله دغه سند د بحران ښکار شوی او اوس حکومت هڅه کوي چې د دینوي اتارټۍ لاندې میډیا قابو کې راولي پاکستان کې د فریډم نیټورک نومې ادارې ډایرکټر او صحافي اقبال خټک د مرکزی حکومت دا پریکړه د حیرانتیا وړ بلي او وایي حکومت مخکې فیصله کوي او اړوند ادارې به رستو په اعتماد کې اخلي
زما په خیال کې د دغه حکومت نیت ماته صحیح نه ښکاري او بل دا چې د دې کې هیڅ شک نشته چې دا ټولې ادارې که په یو ځای راغونډ شي نو ښه به وي، لیکن دې نه مخکې باید چې مونږ په دې باندې بحث وکړو. هغه خلک چې دغه دغه نه متاثره کېږي دغه نوې فیصلې نه، باید چې د هغې رایه واخیستل کېږي، باید چې مونږ په دغه خبره ځان پوه کړو چې د دغه نوې فیصلې نه د په پاکستان کې به د رایې ازادي یا د صحافت ازادۍ باندې به څکه دغنونه نه راځي، بل دا چې د دغه فیصلې نه به ژورنالستانو ته زیاته ګټه ترلاسه کېږي نه چې نقصان ترلاسه شي. زما په نظر کې د دغه نوې فیصلې نه ساری چې یو هغه ځای چې حکومت لا قبضه کړی نه دی آزادي هغه ځای کې خلکو ته لاسته دی، زما مطلب د انټرنیټ نه دی. انټرنیټ هم حکومت د دغه نوې فیصلې د لارې کول.
پاکستان کې د انټرنیټ د کارونکو د حقونو د تحفظ غیر دولتي ادارې بولوبي فعال اسامه خلجی وای نه پوهیږي چې حکومت به د دې نوې الکترونیکی اتارټۍ لاندې الکترونیکی اخباری او سوشل میډیا څنګه کنټرول کوي.
ما ته لګي دا کوشش کوي لګیا دي چې څومره چې موږ رستو راځو کې کتلې دا اظهار رائے چې کوم ازادي ده هغه باندې د ډېر زیات دباو اچول، ته دې چې یو اتارټي ذریعے ټول باندې اچول چې کوشش کوي لګیا نو دې وجه نه ما ته خو لګي چې دا بالکل ان افیکټیو دی. په کال چې په پارلمان کې چې څومره چې زموږ سیاسي پارټیانې دي دې پوره کوشش وکړي چې دا مخکې دا اپروو نه شي، ځکه موږ آلریډي ګورو ټي وي ته پاره پیمرا دا اخبارونو ته خپل اتھارټي دا او انټرنیټ ته پاره پی ټی اے دا.
پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکي میډیا میټرز فار ډیموکراسي یو فعال صدف خان وای په سوشل میډیا هغه پښتنې راپورته کیږي کوم چې په اخبارونو او ټی وی چینلو نشي کېدی، او ښکاری داسې چې حکومت د انټرنیټ د قابو کولو هم هڅه کوي.
پاکستان کے ہر سٹیزن کا رائٹ بھی ہے اور وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور اگر ہر سٹیزن کی آن لائن ایکٹیویٹی اس طرح ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، حکومت کی کنٹرول میں لانے کی کوشش کی جائے، تو جو شہریوں کے بیسک رائٹس ہیں، آئینی حقوق ہیں، مطلب ان کی پرائیویسی کا، یہ ظاہر ہے ریگولیشن ہوگی تو وہ مانیٹرنگ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، آپ کس طرح ریگولیٹ کریں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں.
ہغوائی انٹرنیٹ یوازی دا صحافیانو لپارا نہ دے، دا دا ہر پاکستانی وگڑی لپارا دے، او کو حکومت دا دے نوے ریگولیٹرے اتارٹھے لان دے دا ہر وگڑی سارن کبھی نو دے سر با دا وگڑی شخصی بنیادی حقونا اغیز مند کی گی. پاکستان پر نڑے کے دا صحافیانو او دا اظہار دا آزادی لپارا یو خطرناک ملک بلل کیږي، او دا پاکستان پریس فاؤنڈیشن د شمیرو تر مخه د کال 2002 راهسه 2 صحافیان وجلی شوی، او دا مهال د هیواد میډیا د سیلف سنسرشپ سره هم مخ ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې مخالف ډلو مشر شاباز شریف قومي اسمبلی ته د نه پریښودو په حق لا چې د واکمن ګوند لخوا کوم خبرونه مخې ته راغلي وو، د هغې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشرانو ویلي دي چې که چرته شاباز شریف چې کوم د مخالف ډلو مشر دی هغه په پارلیمان کې یا قومي اسمبلی کې نه پریښودل کیږي، نو دوی به وزیر اعظم هم په قومي اسمبلی کې پریږنه دي. په دغه حق لبانی د ډیورډ یو خبريال پیر ولا شانور تفصیل تاسو ته خپل لاپور کې وړاندې کړي.
د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار لخوا ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر پر اتک باندې بندیز بیان ته مخالف مسلم لیگ نواز ګون سخت برګون خایي، او مخالف مسلم لیگ نواز ګون لیډران خبرداري ورکوي چې شهباز شریف په ملي اسمبلی بند کړی شنو وزیر اعظم برانه هم اسمبلی ته را نشي. تیر ورځ اسمبلی ته خپل وینا کې په ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د سایوال پیښې په سر د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کړې وه، او دې سره خپل اغه تور تکرار کړو چې غنی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د اولس د وټونو د لارې منتخب نه خو ټاکل شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم دی. شهباز شریف د تیرې سمو دی راهسه د احتساب ملي ادارې په خپل ولکه کې اغستري، او د باندې ملي خزانه کې د درغلو تورونه دي. خو بیا د ملي اسمبلی سپیکر په امر باندې د احتساب اداره د اسمبلی هر یو غونډه کې د شهباز شریف ګډون باوري جوړوي. د شهباز شریف لخوا عمران خان باندې ټکونو ته عکس العمل کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلی چې شهباز شریف اسمبلی ته د حاضرېدو نه ناجایزه ګټه اخلي، او نعیم الحق دا خبرداري هم ورکړې چې ګنې حکومت د شهباز شریف اسمبلی ته راتګ په اړه جاری کړی شوی پروډکشن آرډر بیرته اخیستلی شي، او د نیم الحق په خبره د واکمن ګوند اکثریت په دې حق کې د چې کرپشن او درغلو باندې ککړ مخالف مسلم لیگ نواز ګوند قیادت زې اسمبلی نه خو بندي خاني دي. مخالف مسلم لیگ نواز ګوند نیم الحق دغه بیان د حکومت او د وزیر اعظم عمران خان عامرانه چلند ګرځولې دي. او نن اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې د ګوند سره تړاو لرونکو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی صدا سی ویلي
اور لیڈرز اپوزیشن کو اور اپوزیشن کے ممبران کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لیڈرز اپوزیشن اسمبلی میں نہیں آئے گا تو پھر انشاءاللہ لیڈرز ہاؤس بھی اسمبلی میں نہیں آئے گا.
دے خبرداری ورکوی کہ حکومت ملی اسمبلی کے دے شہباز شریف پہ گڑون بندیز اولا گولو نبیا بدیو وزیر اعظم عمران خانم اسمبلی کے ناستے تنپری گدی. بلخوا دے اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودری حکومتی دفاع کے وائی چی دے اسمبلی ماحول لتاو ترخوالی نہ بچ ساتل دے دوان اڈلو ذمہ واری جوڑے گی.
پارلیمنٹ کو چلانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں, یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری, اور اگر اپوزیشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو پھر ہماری طرف سے بھی تعاون کی وہ امید نہ رکھے.
دے وائی کا مخالف گوندون دغه صرف وزیر اعظم عمران خان ذاتی حملے کوي نو بیا حکومت لپارهم د دې سره جواب ورکول نه علاوه بل کوم لار نشته دی. زکه مخالف گوندون تر دې احساس سره اسمبلی کې د سخت خبرو نه ډډه کول پکار دی. دا په داسې حال چې واکمن تحریک انصاف ګوند په پارلمان کې بل لوی حکومت مخالف پیپلز پارټي سره هم خکري اړامي کړی دی. او دې سره اسمبلی کې ټول مخالف گوندونه پر راتلونکي کې د حکومت په ضد په یو شریکه تګلاره خپلولو نهم سلاشی وی دی. چله قبل د اسمبلی په غونډه کې په امروزه بنیادونو حکومت او مخالف غوندونو غړو ترمنځ په یوبل او د یوبل د قیادت په ضد ذاتی حمله لیدل کیږي.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. خدمتونه اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نازم غ خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري بلکې په کور کې کوتا سره د ډیش سټلایټ سہولت وی نو په ایشیا ساتری باندې د خبرونه په ټی وی سکرینز باندې کتلې هم شي. اوس هم د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په یو سیمینار کې د اولس د بیدارۍ لپاره د دینی علماو څخه غوښتنه شوې ده چې د خطې او د جمعې د لمانځه په ویناګانو کې د چاپیریال او د رڼو اوبو په اهمیت باندې خاصې ویناګانې وکړي. په دې اخلا حمیدالله خان رپورټ تاسو ته په دې وخت کې وړاندې کوو.
د محکمې بلدیات او شرزکات او د اوقافو د محکمې په یو شریک سیمینار کې د علماو او خطیبانو نه اوغتل شو چې د خپل خطبو او د جمعو د ویناګانو په محل ولسته د چاپیریال د صفایي او د رڼو اوبو په اهمیت زور واچي. د پښتونخوا مشر سرکاري خطیب محمد اسماعیل اویل د علماو سره سره حکومت لا په دې حق لا په تمامو سرکاري تعلیمي ادارو او ذرائع ابلاغ کې هم کار کول پکار دي.
چونکه د اسلام په دې کې واضح تعلیمات دي چې طالبات بل هیڅ څه سره نشته او هغه د علماو ذمہ داری ده چې هغه قومونه خپل بچی خپل کورونه خپل عوام چې څومره دي هغه په دې باندې خبر کی او د دې تعلیم متورک او تربیت د قوم تر دې حد پورې احکامات دي چې په کولاو ځمکه باندې لاړې بتو کوي په کولاو ځمکه باندې په لارو کې بولو براز نه ځان وساتي. د ټول ذمہ داری د حکومت جوړیږي چې د سیستم جوړ کی سکول کې او په کالج کې په تعلیمي نصاب کې باقاعده مواد شاملول دا ټول قوم به دې کې بیداریږي. یوازې جمعه ته صرف مزګزار خلک راځي, دې ته علاوه چې نور کوم خلک دی هغه خود حکومت ډیوټي دا ټیلی ویژن هر څوک ګوري, سکول ته هر بچی زی هر بچی زی نو چې دا سکول نصاب برابر شي ذرائع ابلاغ کې باقاعده مواد شامل شي.
د محکمې بلدیاتو د ډبلیو ایس ایس پی یا صفایي د سانګ مرستیال رابطه کار عمران الله اویل د اولسی همکارې او د تحصیل میونسپل کارپوریشنز د کارکونکو سره د کومک او خصلوک نه بغیر د صفا پښتونخوا خوب نشي تعبیرې دي.
تم لرو چې زمنګ دا میسج د صوبې د میډیا په ذریعہ باندې د دغه علماء کرام چې کوم دي ځنه لاړلو او دا بچ کوم دی موږ با د محکمې اوقاف او زکات چې کوم دغه سره په مرسته باندې دا پروګرام شوی دا غي په ذریعہ زمنګ په ار ډیستریټ کې چې کوم زمنګ خطیب صاحبان دي دا غي په ذریعہ دا میسج رسی دا چې کوم پیغام پښتونخوا پیغام خیبر پښتونخوا اعلان په خبر نن ساين شلو دا میسج با د ار ضلع ته ار تحصیل ته او ار یونین کونسل ویلج کونسل ته به درسي. موږ ته د کمیونټي مرسته پکار ده, د عام اولس مرسته پکار دا چې هغه په دغه اکټیویټیز کې په دغه کې خپل کردار ادا کړي.
د پښتونخوا د بلابلو برخو نه سرکاري خطیبان او علما د کانفرنس ته راغلي. په کانفرنس کې یو شریکه اعلامیه هم ورکړی شوه. خو د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین ډاکټر قبله ایاز په دې موقع وویل د خپل چاپیریال د صفا ساتلو او د رڼو اوبو نښې رنول که د یو تحریک په توګه خپل نه شي نو دا به ګټې ونه لري، ځکه چې په ټولنه کې د هیرنوالي خورولو انساني چلند ډیر عام دی.
نو زمونږ یو قومي المیه خو دی، قوم کې دا احساس ډیر کم دی، او کچرته دا یو تحریک شروع شي نو یقینا چې د علماء کرام ډیر اهم کردار دی او موږ د هغوی نه ډیر ښه رول اخیستی شو.
د محکمه بلدیاتو چارواکي وایي د ولسی بیدارۍ مقصد یوازې د علماو په سر نشي ترلاسه کېدی، بلکې دوی داسې پروګرامونه په سرکاري تعلیمي ادارو او ټولنیز کچه هم تابع کوي. حمید الله، ویو اے ڈی ون نیوز، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې ټیکادارانو ویلي دي تر څو چې حکومت د دې مطالبې منلې نه وي تر هغې به دی د ترقیاتي یا د پرمختیایي کارونو چې کوم د بیا ودانۍ کارونه دي دغه به نه کوي. دی وایي چې حکومت د دوی د اکاونټونو نه بغیر د څه تپوسه د دوی د بینکونو سره په جوړ جاړي باندې پیسې اخیستې یا ویستلې دي، او بل خوا ته د حکومت لخوا دوی ته په خپلو ټیکو باندې پیسې هم نه ورکول کیږي، او بله دا چې دی باندې اضافي ټیکس هم 15% لګول شوی دی. پدې حق را نور تفصیل دی ډیبرډیو خبريال ریاض حسین تاسو په خپل لپاره کوړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ټیکادارانو د حکومتي ودانو د جوړولو نه د بایکاټ اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر کومه پورې حکومت د هغوی ستونزې نوي هواري کړي د هغوی دغه بایکاټ به جاري وي. دا کار بندیز په داسې وخت کې مخته راځي چې ټیکادارانو وایي په صوبه کې د پرمختیا د پندونو د نشوالي په وجه هغوی ته د کار کولو پیسې نه میلاویږي، او د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په سرکاري ټیکادارانو 15% ټیکسونه نور هم زیات کړي شوي دي. په دې حق له په مردان ضلع کې د ټیکادارانو د اسوسییشن مشر قدیم شاوایی گرانی زیاته شوې ده او باید چې حکومت د هغوی ستونزو ته پام وکړي. دوی زیاتوي چې د حکومتي پندونو د کمی په وجه هغوی مشکلاتو سره مخ دي. ټیکاداران تور لګوي چې د حکومت په اجازه د ټیکسونو د راغونډولو اداره FBR د هغوی د بینک اکاونټونو نه بغیر اجازت نه پیسې وباسي، او په دې کار کې ورسره د بینک کارکونکي هم ملاو دي. سرکاري ټیکادار عبدالوهاب وایي د هغوی د بینک اکاونټ نه FBR 3 لک روپے د اجازت نه بغیر ویشتي دي.
زما د اکاؤنٹ اتارٹی د سره نشته چې دی زما د اکاؤنٹ نه ډایرکټ پیسې وکاږي. ټیک ټاک وی بلاک بلاک کړي به خو د تا په خپل د سخت باندې زما د اکاؤنٹ نه 23 لک روپۍ CDR پیډر ساس کړي دي او هغه غوی لور کړي دي. دا راته و چې دا په کم قانون دی چې دی زما د اکاؤنٹ اختیار من شو چې پلار به سوک جنو برازي او زما د اکاؤنٹ نه بوته دي پیډر ساس دی بیا راغست.
د خیبر پښتونخوا حکومت روان مالی کال د باقی شپږو میاشتو لپاره 6.8 بلیون روپے بجټ ایښودی وو، او په هغې کې د پرمختیا لپاره 1.8 بلیون روپے ایښودی شوي وې. خو په صوبه کې د تیر کال راهیسې روان د پرمختیا په پروژو باندې د روپے د قدر د کمی په وجه خرچې نور هم زیاتې شوې دي. د ټیکادارانو د احتجاج په حواله مو چې کله صوبایي کار کولو وزیر اکبر ایوب سره رابطه وکړه نو د هغوی سیکرټري ډیوه ته وویل چې د دې لپاره صوبایي حکومت کمیټې جوڑا کڑی دا چی دا ٹیکہ دارانو ستون زی ہواری کڑی
15% فکس ہے اس کا نفع پاس ہے مجھے 30 ہی ملے نا تو اس میں وہ ریٹ کی وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے نا وہ ابھی اس پہ وار کر رہے ہیں اور اس پہ وار کو رہا ہے کہ وہ چیک کر رہے ہیں کیا ہے کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں
13 ورز دا پاکستان پا پارلیمان کے دا حکومت لخوا دریم فائنانس بل اڑان دے کڑی شوی دے چی پکے پا درامدی سیزنو باندے ٹک سونا راکم کڑی شوی دی. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو.
د با خبره خلکو سره
غږیږو. د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر صرف چار ساده نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
څنګه په امریکا کې دوی خپل کار شروع کړ او اوس یې وده.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
امریکا کې د شټ ډاون یا د حکومت عارضي بندیز 15 ورځې نن پوره کیږي او 13 ورځ په سلور دیر شمه ورځ باندې خلکو ته چې کم د تنخوا ورکولو ورځ وه بیا په دویم ور باندې تنخوا نه ده ورکړل شوې، ځکه چې دلته په دویمه هفته تنخوا ورکول کیږي او د ډیموکراتیک چې کوم ګوند دی ډیموکریټس هغې او د ریپبلیکن ترمنځ خبرې اترې 13 ورځې کوم هغې کانګرس ته هغوی یو قرارداد وړاندې کړی وو چې دغې منظوري وشي، خو هغې باندې هم سلا نه ده راغلې او دغه قرارداد بیا چې کوم دی نو رد کړی شوی دی. نو په دغې باندې تاسو د وایس آف امریکا راپور زموږ همکار وږمه جروان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ترامپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو پلان په حق له قانوني وړاندیز د ریپبلیکنز کنټرول تر لاندې سینټ ته د زیارت پر ورځ وړاندې کړی شو او دا چې په جزوي توګه د بند حکومت بیرته خلاص کړی شي، خو دغه وړاندیز د سینټ لخوا منظور شوی نه دی. په دې حق له صدر ترامپ وایي
زمون پلان کې دا شامل وو چې څنګه حکومت بیرته کار شروع کړي او د لپاره په قسطونو د دیوال جوړولو پیسې منظورول شامل وو. زه فکر کوم عام خلک دا دیوال غواړي، مونږ ته د دغه دیوال جوړولو ضرورت دی. په حقیقت کې د ډیموکرات ګوند غړي هم په دې پوه دي چې دیوال څومره ضروری دی او که وګورئ په 2-3 هفتو کې د دوی دریس کې هم بدلون راغلی.
خو بیا په سینټ کې د ډیموکراتانو ګڼ شمیر د صدر ترامپ دغه پلان ملاتړ او نه ښودلو، کوم چې نږدې 15.5 بلیونه ډالرو مالیه غواړي چې په سرحد باندې یو دیوال جوړ کړی شي. بیا د ډیموکراتس لخوا چې کوم پلان وړاندې شو هغې هم د 40 رایو په مقابل کې 250 زیاتو رایو سره منظوري وانه غستې شوه. په دغه پلان باندې شپږ ریپبلیکنز د ډیموکرات ګوند غړو ملاتړ کړی دی. په دغه پلان کې د سرحدي امنیت او په مهاجرت باندې د قابو راوستلو لپاره هیڅ کوم شق نه شامل، خو دا پکې شامل وو چې 2 اونیو کې د کانګرس مشران او بیا د سپینې ماڼۍ انتظار زمي ترمنز یو پریکړې لپاره خبرې اترې وشي چې ورسره د 40 ورځو رهاسه بند حکومتي ادارې او دفترونه بیرته خلاص کړي شي. د کانګرس ډیموکرات غړي پر ریپبلیکنز باندې تور لګوي چې دوی د بند حکومت په وازولو کې جدي ګامونه نه اغستل غواړي. کانګرسمن ستنی هویر وایي
مون جوړ جاړې کول غواړو، مسله هوارول غواړو. دانشي کې دی چې مونږ دا د معمول د یو کار په توګه باندې واخلو. د امریکې په تاریخ کې حکومت د دومره مودې لپاره بند شوی نه دی او د ریپبلیکن لخوا د قانونونو د منظورولو په لړ کې کوم غوره ګام نه دی اخیستی شوی.
په امریکا کې په جزوی توګه حکومتي کارکونکي د جزوی حکومت د بندېدو وروسته نږدې 8 لک په تعداد کې اغیزمنه شوي. دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو کتونکو موږ سملګری اوسې یو سم د نړۍ اقتصادي غونډه چې داووس سویټزرلند کې کیږي، په دغه کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ برخه نه اخلي. بیا د نړۍ وتلي هیوادونو مشران په دغه غونډه کې د موسمیاتي بدلون غونټې مهمو ستونزو په لړ کې خبرې اترې هم کوي. تفصیل لري ساسو لپاره محوش جلیل په دې رپورت کې.
د سویټزرلند په داووس ښار کې روان کال د نړیوال اقتصادي غونډې یا ورلد اکنامک فورم سمیت کې یو شمیر مهمو شخصیتونو برخه نه دا غستې. چې پکې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم شامل دی. د امریکا حکومت جزوی بندیز لامل د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو هم د غونډې تلانړو او د واشنگټن نه د ویډیو لینک تلارې د غونډې کې برخه غستونکو ته وینا کې د امریکای سیاست دفاع د اقتصاد ستاینه او د بهرنۍ پالیسۍ بریالیتوب ادعا وکړي. د مایک پومپیو وینا نه یو څو شیبې وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د غونډې کې برخه نه غستو په اړه یو ټویټ کړی چې پکې ویلي، تیر کال زه د ډیووس ته ورغلی وم خو دروغجنې میډیا ویلي وو چې ما ته تګ نه پکار، خو دې کال چې د حکومت جزوی بندیز له امله ما هلته د نه تلو فیصله وکړه نو همدا دروغجنه میډیا اوس وایي چې ما ته هلته تګ پکار وو. حقیقت دا دی چې خلک رسنیو باندې د رسنیو په پرتله ښه پوهیږي. د چین صدر شی جین پینګ هم په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې او هم نه د فرانس صدر ایمانوئل میکرون. په دې اړه د سیډنیز ادارې چټم هاوس غړي لزلی وینجاموري ویلي،
tremendously preoccupied with the troubles that they face at home, which isn't a good sign for globalism. The criticism and the critique
دوی په خپل کور کې په لوی کچه د ستونزو سره مخ دي، کوم چې د نړۍ والیت لپاره خنه خنه ده. په داووس غیر معمولی نیوکی کیږي او د دې په حق له منفي نظریه خوري دي.
په دې غونډه کې د لوی شخصیتونو برخه نه غستو معنی دي چې دې کې برخه غستونکو ټوله توجه ځان ته راګرځولې ده. غونډې ته خپلې وینا کې د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علي ویلي،
وی بلیو انټیګریشن مست بی ویود نات جست از ان اکونومیک پروجیکټ بٹ اولسو اس کروشل.
موږ باور لرو چې یو ځای کېدلو ته باید نه یوازې د یو اقتصادي پروژې په توګه وګورو، بلکې په افریقا کې د سولې او پخلاینې د خوندي کولو لپاره هم دا مهم دی.
د ډیووس په غونډه کې چې په نورو کوم موضوعاتو خبرې وشوې، په هغو کې موسمي بدلون هم شامل دی. خو سارونکو ویلي دي چې د کال 2019 ډیووس غونډه به د نړیوال مشرتابه نشوالې لپاره یاد بساتل شي.
زه چې یو خزه يم،
زمانوم طاهرا دي او زه یو سماجی کارکونه يم،
زمانوم شازي اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار يم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دي، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین یم.
ګرانو خبرمردونکو، د ډیور رادیو خبرونه ته نه غوښته واشنگټن ډی سی نه غوږی د پښتون تحفظ موومېنټ هغه فعال غړی چې علمزیب محسود نومیږي او د بدرک خلکو د درک لګولو لپاره خپل کوششونه کړي. د بدرک خلکو د خپل خپلوانو سره به یې مرکه کولې، د غی معلومات به اخستل او دغه شانته کې د سوشل میډیا د لارې به ښکارا کول چې دغه خلکو درک ولګي او یا په دغه دغه خلکو په خبره یا په بدرکۍ باندې حکومت غور وکړي. دغه تن سورج وړاندې په کراچۍ کې د احتجاجي جلسې وروسته د سند حکومت د سند پولیسو چې کوم دی نو هغه گرفتار کړی دی. د ده د نیوکه او دغه شانت کې د شمالي وزیرستان د میسور سیمې سره تعلق لرونکي حیات هغه ماشوم چې وای پلار او ورور یې پولیسو نیولې دي، خو پوز بخنه واړم پوز بوتلی دی، خو پوز د دوی کور ته راځي او وایي چې دغه بیزتی د خپل کور نه غواړي او په دغه باندې بیا وروسته چې کوم خبرګون مخې ته راغی د دغه احتجاجي مظاهرو لړۍ د تیر ورځې راهسې یواری بیا شروع شوې ده. په کراچۍ کې د ډیور رادیو خبریال فضل عزیز دغه ځای ته ورغلی، راپور یې تیار کړی، د اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ډیر ساده مطالبات دا کیم، لومړی مطالبه دا د زموږ خلاف چې څه جیلی اف آی آر کټ سوی دي دا به ټول ختم کول غواړي، د یو مطالبه زموږ دا ده هغه د 2 دسمبر د منظور د راتګ نه نیولې بیا تر ابلې ورځې پورې چې عالمزیب گرفتاره کېدی. دویمه مطالبه دا ده چې عالمزیب دې را خلاص کړل شي، خوشي کړل دي شي او ایف آی آر دې ختم شي. دریم زموږ درې ملګري دي، هغه اختر د ده زوی اکرام او احسان الله، دا دې را خوشي کړي او د دې ایف آی آرونه دې ختم شي. زموږ چې کوم ډیکوریشن دی، زموږ چې کوم ساؤنډ دی د جلسې د ورځې، دا تر اوسه په تاڼه کې دي، دغه دې ختم کړل شي. پنځو مطالباتو کې یوه مطالبه هم دا ده چې په خیسور کې د حیات هغه زموږ ماشوم ورور زموږ بچی د ده په کور کې چې کومه واقع شوې ده، د هغه ملزمان هغه ښکاره خلک دي، هغه نوم ښودلی دي، د هغه پورې چې څو پورې ګرفتاره شوی نه یو، هغه ته د عینو د قانون مطابق سزا نه یي ورکول شوې، نو موږ درنه به تر هغو پورې ناست دي. او پنځمه زموږ مطالبه دا ده چې په کراچي کې د پښتنو د سر او د مال او د عزت او د ابرو تحفظ په کراچي کې پښتانه د انکروچمنټ په نامه په بله نامه په بله نامه د پښتنو تړې د پښتنو ریډیانې د پښتنو هغه زموږ چې وټلان دي د دې یعنی بالکل د کمپرستۍ پر بنیاد د لسانیت پر بنیاد زموږ پښتانه کم خلک تنګوي، د هغو روزګار بندوي، زموږ په زرګونو انسانان یې بې روزګاره کړي دي. دا ټیم چې هغه اکثره موږ پښتانه غریب خلک یو، د ریړۍ والا د وټل والا پر تړه باندې خپل بچان له حلال روزي ګټي، نو د انکروچمنټ په نامه د هغو روزګار قتل شوی دي، ماشي قتل عامې شوی دي. د موږ سره پیپلز پارټي دا کول کړی دی، په ذمہ وار وزیر دا وعده کړی ده چې موږ به دا ایف آی آرونه زموږ خپل چې د پیپلز هغه د دوی وکیلانو چې کوم ګروپ دی د هغه په تروبه موږ دا ختم کوو. دا د سیاسي بدینتۍ پر بنیاد ایف آی آرونه شوي دي. زموږ ایف آی آرونه صرف پر دې بنیاد په موږ پسې کټ کړي، موږ یو درنه ور کړی وو د پولیسو خلاف چې زموږ دوه کسان یې پورته کړي وو، موږ ته یې راښودل نه نامعلوم وو. موږ ټول یا ایف آی آرونه پر کاټ کوي یا دا موږ ته راښکاره کوي. دویم موږ د 10 تاریخو د نقیب شهید روان ور په خلاف موږ جلسه وکړه، د دې دوو پروګرامو په خلاف موږ په ډیرو ملګرو پسې دا تقریبا 46 یا 47 کسان نامینیټ دي او 4-4.5 سوه نامعلومو خلافو باندې ایف آی آرونه کټ کړي دي او دوی د پی ور کړي دي چې 86-87 د 124 د غداري مقدمې جوړې کړي دي. نو په دا حواله موږ دغه کیمپ لګول، کیمپ تر هغه پورې لګېدلی چې زموږ دا 15 مطالبات نه یې منل شوي. دا موږ چې کوم تاسو راشي
دیوه یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو موږ سملګری اوسې یو شمیر نور مهم رپورټونه په راتلونکي برخه کې به تاسو تر باندې کوو. اوس هم د عوامي ناشګون لخوا د پیښور په سیر په کراچۍ کې هم د باچا خان او د ولی خان اونیل منزل کیږي. د ګوند د سین صوبې جنرال سیکرټري یونس بونیری په کراچۍ کې د دغې اونۍ په مناسبت د ګوند د هلو ځلو په حقله وایس آف امریکا ډیوه سره خبرې اترې کړې دي. تاسو دغه مرکه باندې کوو.
مونږ چې څنګه پارټۍ په مرکز کې فیصله کړې وه، دغه شان د سند پارټۍ چې دی مونږ یو دوه هفتې مخکې دا فیصله وکړه چې مونږ د 19 تاریخ نه والا د 20 تاریخ پورې په کراچۍ کې به د باچا خان او د ولی خان برسی به په ډېر لوی انداز انشاءالله منو. الله تعالی فضل دی چې په هغه کې مونږ چې کومه شروعات کله د 19 تاریخ ته 19 تاریخ نه وکړو، نو ډېر زیات په مرکز کې افتتاح د اتوار په ورځ باندې مونږ باقاعده مطلب دغه په ټولو ضلعو کې باقاعده مونږ قرآن خوانی وکړه. پیر په ورځ باندې مونږ کومه دریمه ورځ شوه هغه مونږ ډېر غټ سیمینار وکړو چې هغه کې پښتون سټوډنټ فیډریشن او پښتون نیشنل یوت ارګنایزیشن ملګرو په ډېر ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. او د هغې نه بعد نن چې دی زمونږ داود یونیورسټۍ کې یو ډېر لوی سیمینار وشو. نننۍ دا دلته ناست شو د وکیلانو زموږ چې د انټلیکچوئل کلاس دی، نن دلته مو دلته دا پروګرام د باچا خان او د ولی خان په حواله باندې نن دلته ایښی دی. او د هفته پورو سبا نه بل سبا په 26 تاریخ باندې په کراچۍ کې به د عوامي نیشنل پارټۍ چې څومره زموږ همدردان دي، ملګري دي، زموږ مشران دي، هغې به د باچا خان د امن په حواله باندې سپینې کپڑے سره ټوپۍ او پریس کلب ته به ځي د ریلی په شکل کې چې مونږ دنیا ته دا میسج او پیغام ورکو چې دا هفته مونږ د باچا خان د امن په حواله باندې مونږ نن هم په دې ملک کې د امن ضرورت دی او د دهشتګرد ختمولو لپاره اولنۍ لار ده چې مونږ امن دنیا ته ورکو، د امن خبرو وکړو. باچا خان خپل ټول ژوند دغه امن خبره کړې وه، د انسانیت خبره کړې وه. د اتوار په ورځ په بادشاه خان مرکز لاندې په ګراوند کې مونږ یو ډېره لویه جلسې طرف ته روان یو، او کوشش کوو چې مطلب دا جلسه د کراچۍ د ټولو پښتنو د مظلوم قومیتونو په حواله باندې مونږ یو لویه جلسه وکړو چې د بادشاه خان او د ولی خان سیاست افکار هغه مونږ دنیا ته ښکاره کړو چې هغه څه غوښتل او څه یې کول د پښتنو دپاره. یو دومره اوږد جدوجهد هغه د سل کوم مقصد دپاره کړی دی، د هغې دپاره نو مونږ پر امید یو چې مونږ دا هفته ډېره په ښه طریقې سره منا وکړه. لګیا یو اوس هم زموږ لا درې ورځې نور هم زموږ د چې پاتې دي. دې سره سره مونږ د نولسم تاریخ نواله د اوویشتم تاریخه پورې زموږ چې څومره فنکشنز وشو په هر فنکشن کې مطلب ډېر لوی په بادشاه خان مرکز کې د پښتنو یوازې د دې اتلانانو نه علاوه نور زموږ چې څومره قوم پرست شاعران زمونږه چا چې طبقاتي جدوجهد کړی په تړاو باندې لیکل کړی دي، د هغو مونږ د کتابونو یو ډېر لوی مطلب اسټالونه د پېښور نه او د کراچۍ نه مختلف بک اسټال مونږ سره ډېر تعاون وکړو، او تر ننه پورې او سبا بل سبا د اتواره پورې به دا میله د کتابونو جاری وي.
په نړۍ کې د امن په فلسفه یاد بادشاہ خان بابا اونۍ منزل کیږي، او د مومندو په سیمه کې هم دغه اونۍ منزل کیږي. د غزې کې د سوره شوې ده په دغه باندې د لیور ډیو خبريال ارشد مومند تاسو نور تفصیل په خپل دغه ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
بادشاہ خان بابا چې کوم فلسفه ده د اپنی تشدد او کوم فلسفه ده، نو دا اصل کې یو سیاسي مبارزه ده. نو که چرته پښتانه په دې خبر پوه شو د تاریخ په رڼا کې که چرته موږ ټوپک واخلو توره واخلو او خپل مبارزه جاری کړو، نو زر تر زره به موږ د کم خلکو سره چې زموږ مبارزه ده نو هغه به موږ د آئین او د قانون او د عدالت او مطلب د فوج او د طاقت په مخ باندې هغه موږ غرونو ته وخیږي، په غرونو کې به مبارزې نه کیږي. نو پښتانه په دې خبره باندې پوه دي چې موږ به د بادشاہ خان مبارزه یو سیاسي لاري او هغه به د عدل تشدد په لاره موږ کوو او خپل حقونه خپلې ګټې او خپل سیاسي حقونه به پورته کړو. قبایلی اضلاع کې دا فلسفه انشاءالله شروع شوی هم ده، او څنګه چې دلته د سیاسي اصلاحات وشو دلته سیاسي ګوندونه راغله، نو خلک په دې خبره باندې پوه شو، پښتانه په دې خبره باندې پوه شو چې د بابا کومه مبارزه چې ده د عدم تشدد په هغه باندې به موږ ګټې راوړو، او پښتانه جوغ تر جوغ د ډلو په شکل کې راځي او د بابا په دې قافله کې شاملېږي. هغوی متاثر شو، هغوی پوه شو په دې خبره باندې چې موږ ګټې بغیر د عدم تشدد نه، د سیاست نه بغیر، او هغه سیاست چې د تشدد باندې بیس نه، د تشدد نه بغیر په عدم تشدد باندې دغې انحصار په هغه باندې خپل ګټې راوړو. پښتانه په دې خبره باندې ټول پوهېږي، او قبایل چې بیا ډېر متاثر دي تشدد نه، دغه کورونه وران شو، دغه سکولونه وران شو، د هغوی سړکونه وران شو، د هغوی بچی تر پدر شو، نو هغوی خو ډېر په دې خبره باندې پوهېږي چې د بابا د عدم تشدد فلسفه چې کومه ده په دې باندې به موږ خپل ګټې خپل حقونه راوړو. د پښتنو په حواله باندې دې ته موږ په دې نظر ګورو چې څنګه په لاندې پښتونخوا کې یا په پښتنو کې یا په نړۍ کې د بادشاہ خان د افکارو د سوچ او د فکر ملګري زیاتېږي او روان دي. همدغسې په قبایلي سیمه کې چې دا ډېره ځپلې شوې ده، او بلکې دا ورته ډېره ماده دي، او دلته یو ډېر لوی وسیع ګراوند دی دې دپاره چې موږ دا کوشش وکړو چې د بادشاہ خان فکر او فلسفه دلته خوره کړو. ډېره زر به انشاءالله خلک خپلی، ځکه چې دلته خلک ځپلې شوي دي. هغه خبرې چې کومې بادشاہ خان د خپل قوم د ازادۍ دپاره کړې وي، کوم قوم د ریسورسز د هغه په هغه باندې وسایلو باندې د خلکو قبضې، هغه دلته دي، دغه محرومینې ټولې دلته پرتې دي. نو زما خیندې دا یو ډېره ښه موقع ده چې د بادشاہ خان دغه باندې دلته پروګرامونه وشي، او انشاءالله موږ یو پروګرام بل هم لرو چې هغه دا دی چې کوشش کوو چې بادشاہ خان په خلکو پیژنګلو لپاره دلته داسې انعامي مقابلې کېږو چې هغه د بادشاہ خان سټډي او کتابونه په هغې کې وویل شي او په هغې باندې پروګرامونه جوړ شي.
په بادشاہ خان پسې په عوامي نشین باغې پسې وطن په وطن باندې اغیارو او د دې پښتنو دښمنانو قسمه قسم پروپاګاندې کړې وي، او دغه لکه زمونږ ساده او کم علمه پښتانه هغه د هغې پروپاګاندو په ضد کې راغلي، او هغه بادشاہ خان هغوی دغه رنګې نو لوستلې، د بادشاہ خان ژوند هغوی دغه رنګ نو سټډي کړی، اوس په خلکو کې شعور راغی، خلکو به چې د آی ډی پی سونه دې سره د بهر دنیا وکتله، قبایلي سیمې عوامو او هلته کې او په نورو علاقو کې، او دغه رنګ د پاټۍ په کوششونو باندې د بادشاہ خان فکر او سوچ دلته کې راغې او دلته کې د باشا خان د فکر او چې کوم سوچ دی هغه زمونږ لپاره ډېر ښه دی. موږ له بګار دي د پښتنو له دغه د اتفاق او د اتحاد سوچ دی، د خپله خوره خپل اختیار سوچ دی، دغه د لر او بر د یو افغان سوچ دی. نو اوس تاسو که وګورئ په سوشل میډیا باندې یا عام طور باندې په اجره جومات کې پښتانه د یو کیدو طرف ته روان دي او دا ډېره ښه خبره ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. موږ سره ملګری اوسئ. او اوس هم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ شوې یو لوړې کچې غونډه کې پریکړه شوې ده چې پاکستان به د نړۍ و نوي هیوادونو ته د ویزو شرطونو کې نرمي راولي. د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې پاکستان لخوا د ویزو د شرطونو اسانولو مقصد پاکستان د نړۍ وګړو ته خلاصول دي او د نړۍ تجاران او سیلګری د هیواد تراشي. نور تفصیل لري په دې حق لاره بیا پیر په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د سیلګری د پاره کارکونکو د پاکستان لاړخه د ویزا د اسانتیاو تګلاري اعلان ستایلی. خدای هم ویلي چې په کار دي د سفر بغیر ټولو هیوادونو وګړو ته د ویزې اسانتیاوې ورکړې سي. د پاکستان د ویزا د نوې تګلاري په اړه وفاقي وزیر فواد چودري نن یعنی د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې په ویزا کې اسانتیاوې د تجارت او سیلګری پرمختګ لپاره کیږي.
175 ملکوں کو ای ویزا کی سہولت دے دی گئی ہے، 50 ممالک کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دے دی گئی ہے.
یو سل پنزا اویا ہیوا دونو تھا ای ویزا پنزوس ہیوا دونو خلگو تھا پر رسیدو ویزا ورکولو آسانتیا ورکڑے سوی دیم. دوی زیاد اکڑا چی برطانوی او امریکای پاسپورٹونا لرون کے ہندوستانی وگڑو تھا بہم پاکستان تھا پر رسیدو ویزا ورکول کے دی سیم. او دا سوداگری ویزے آسانتیا وی شپوج نیوی ہیوا دونو تھا ورکول کی شیم. دا دی تر سنگز دا کم کو تب هم د دوه کالو ویزې ورکول کیږي او جرنلستانو ته به د اوږدې مودې ویزې ورکولو سره سره پر دوی یوازې په درې شهرونو کې اوسېدو بندیز هم ختم کیږي. د سیلګری د پاره کارکونکو د حکومت دغه اعلان ستایلی. خدا هم وایي چې په کار دي چې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړل سي. د اسلام آباد رنس وید اس مشر محمد قاسم چې په ټوله پاکستان کې د سیلګری اسانتیا ورکوي دیو ریډیو سره خبرو کې وویل د ہمالائن ہالیڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ نمی کمپنی مشر نجیب خان ڈیوا ریڈیو توائم. د سکینګ او موټرنګ په حوالہ پاکستان د سیلګری د پاره دریم لوی هیواد دی. دا به ډیره ښه خبره کچری د عملی سیم. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه هیوادونو نمونه نه دی اعلان کړي چې ورته د ویزا اسانتیا ورکړې سوی دي. خو سیلګر او سوداګران هیلی سرګندوي وزیر اعظم عمران خان په کار دی خپل د ژمنو تر مخه د افغانستان سره هم پولې خلاصې پرېږدي. عمران خان ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او کاروبارونه دي او باید چې پر هوایي ډګرو دوی ته د ویزې اسانتیا ورکړې سي. خو د افغانستان د هیلو او د غوښتنو باوجود تر اوسه د پاکستان له اړخه څه دغه شان اسانتیاوې نه دي اعلان سوي.
د مناوریدونکو کتونکو ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای او زمغه یو ساته خبری خبرونه تاسو په ریډیو ټي وی باندې واوریدله او کتله. راتلونکي پروګرام چې د غزل محفل خبرونه ده د ته هم وګوسی. د پروګرام قربانه وګمه جالوان
او زاش پاکومن
سر د خپل ټیکنیکل ټیم پروډوسر وکیل خان او انجینیرز جان او نشوان اخلو ستاسو نه اجازه طلبم.